Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالب د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیگانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سره محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېمه یوریزنې لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک باندې د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شل اووریزې لوبې هم وکوي چې تمه ده د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډه وروسته بیرته پکې ولوبي شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل خل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیل د خلکو لوی برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږ شمه میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دیرش کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاسلرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکاره فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون دغه الوتکه سیمې ته ننوته، د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځنډول شوې. د روسیې د فدرالي هوایي چلند ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او درې الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. زمو شغل آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. په سعودي او یوش مرزورو هیوادونو کې نن د روشې لومبي ورسته. د ملګرو ملتو سرمنشي د روژې دراوسېدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
لبد مرغه غن خلق به د میاشت شخلو بیکوري او ویری په حال کې تیروي.
په پاکستان کې افغان کډوال وای ما شومان لزده کړو پاتش ویدي.
ډیر زیات مې زغري چنجونی چې دا امکانات نه لرم چې شخصي مکتبونو ته واستوم.
د بخښنې نړیوال سازمان وای له حقوق افغان شزو سره یووالی شي چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان ورده کې له سلګونو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغسې مرسته نورې موسې را سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. انډونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبه په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه انډونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لا بعد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چې په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځنګړی پیغام شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولای. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې ترانګي هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی چې د امریکا او ملګرو ملتونو له خوا تره ګرګړل شوی ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېږي چې حماس تریوود. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15مې په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمن دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نه شتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاس رسای نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغه زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشټون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان میرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشټون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وایي چې بیکاري نه یوازې د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله، او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څیړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې، چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې، بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې، او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي، او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 8.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې دوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري، او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي، او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره ږغ پورته کړی د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې ږغ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې ځورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8 په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
فکر کوم چې موږ اعتراضونه باید پراخ او دوام ومومي. د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یونما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیا او لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ راډیو ته وویل
د دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده، د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړای دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چاپر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. صفی الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکهال په هیواد کې دروشت شاري و میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پېکس پانه خبر کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن خځې او نجونې دي. دغه ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د خځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان خځې ګوري. او چا هم دا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه خځو سره حیاتي مرستې کړي. دا سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د ډبلیو ایف پی د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2024 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څنګ کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو یې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سخت بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسناد د نلرلو لکبل ماشومان لزدکړو به برخې شوې دي. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي چې دوی هم ډیر اندیشنه لري او داسې کورنۍ ډیرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو له کبله نه دي توانېدلی چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولي شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمېر افغان کډوالې کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات تر مشکلات هم دی.
زموږ د ستونزې د دې چې بچی مل خوندزي پاتې دي. دا مې ډیره دردوي چې بچی مل درس او خوندزي پاتې دي. زموږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهان بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل دریل رانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډیر زیات درد راکوي. ډیر زیات مې زغړې چنجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو به برخې دي. د دې شورا مرستیال میواند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي.
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نسي لېږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې لزده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او خارونو کې لزده کړو به برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې لشپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
په میدان وردګ ولایت کې په څباندې یو له سوه کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو له لوري د دې مرستې هرکلی شوی دی خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستې دوام وکړي.
د 1155 اړمنو کورنیو سره یادې ژمنې مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو له لوري ترسره شوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړی حساب بي سود او مرکزی بي سود ولسوالیو کې ل 1555 اړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغاني مرسته ترسره کړي. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغانۍ ورکول شوي دي. دی وایي یا د مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ شوی ده.
ټوټال دغه کورنۍ ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سون توکي همدارنګه نور ضروریات چې دي په 15 میلیونه افغانۍ په حصي اول او مرکزي بیسودو کې 515 کورنیو ته موږ نن توضیح لرو.
د دې تر څنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري شوې ده.
دا د هر فامیل د فار او د هر کومک سهم د پر د شپک ساو سهمونه تقریبا چې د 15,000 ډالر په قیمت باندې دا او مجموع قیمت یې 15,000 ډالر دی او تقریبا چې 4,500 افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 14 نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر شویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مړه سوي او 10 تنه نور ټپیاندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله دي، د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک ته خوشحاله دي، ډېر خلک ته خوښ دي. موږ خپله دیوال دي خلک یو سړي موږ ولاکه یا پوله یا پټه یس نه درم دا مخه مرستې دي، مخه د لاس مزدري ده. موږ کوو چې موږ سره دیوال به خلک چې کومک سره وکړي دا سي پیسو مخه موږ قرضدار او پرسان او غاره خلک
دا برسته راکړل موږ وزو وړ په وړو غوړي په وړو نه دی هغه بس په خلاص په دغه کې خلاص
دا غوښتنه لرو چې بس دغه سي مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معلم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل شوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې شزی او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول، خو تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې 8 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان وو. دا پیښې نه لومړۍ او نه شاید وروستۍ وي، ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزري څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلاړوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته په ترانسپورټي وسایطو کې د لایزري او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولای دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت د تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت د تنظیم ریاست او د یاد ولایت ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګ موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوي چې په ترڅ کې به د ټولو هغو ترانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لرې کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډي تشکیل سوی کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت مربوطاتو په بیلابیلو برخو کې چیک پوینټونه اچول سوي چې د یادو مخو له ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لرې کولو په تړاو دا کړنه ستایي او وایي دا کار پخوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمای راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وای ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګي اخیستونکو څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړی دي چې ځینې وخت ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سل کې ترافیکی مشکلات یو په دوه زیاتوي، لکه څنګه چې په دې ورسوي کې د ترافیکو مدیریت لخوا دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا دغه څراغون د لمنځه وړلو لپاره چې دی لمنځه وړي موږ هرکلی کوو. دا به په ترافیکي پیښو په راکمولو کې زخ زیات موثره تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دا وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او د دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
آزادي رادیو